او دغه د خبرونو د لنډیز نه پس چې انیس اجمل درته وړاندې کول، اول درته هفتوار خبرونه مشالونه وړاندې کوو. د کوربه د شاهین بونیره ورپسې به د سولې په لور خبرونه اوري چې تاسو لپاره یې بشیر غواخ جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز، شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومبه زده کړې پای ته ورسولې، نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړ. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشاله ویني، او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار، تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سے کړه.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو نو خار نه پس چې خټکو را کو تا اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وځي تا رالو نو زمونږ د وجرا د اقتدار مخالف هوا د دوست محمد خان افغانستان بچاو جاگرو شاہ جڑی شجا وہ ہندوستان کی دین ستناستو پیرنگیان وغیرہ روان کرے اسے جاگ پنو باندھے دے افغانستان تخت باندھے قبضہ کی دے جنگ کی منگا دے آگے خلاف ہو د شجا اور دا پیرنگیان خلاف دا دے وجہ دا منگا شہرت و دے دے اور دا خٹکارا کا چوا دا آزاد خیال سن ٹور آزاد خیال ہو دا منگ سارا دیو جیسا تر دیو نو باچا خان چراتلو دل ترالو دیاغی نا پس دا دیاغی زور حکومت سا اختلاف پس نوے اختلاف نوے جور شروع شو نو دا علاقہ دی علاقی دا جو مرکز شو زمان اسی ادنیسی زمان عمر بسو پینزو کشپک کاربو چکر چیز یا پا 1950 کی پیدا شوی ما یا پا 1950 بیش کی نو باچا خان دا دی اجرے نا روانو کلی تتلو لارا کے دم کو راجی دی جاری سو قدم کے دلتا نہ دے نظر تو کور روتے ہو ماں اجرے تر آتلا ماں ناغ ان لوگوں پر مخیر آتا دا سرا تراخ آتا یہ بچو اور بے پس سر آتا راخ یہ بچو ساتھ دے پارے گٹو نو آگا دے آگا لا سراخ کر لاؤ مسرا مینہ کول اگین اتی جا شو جمع ٹول جن تنن دے پوری دے آگے ماں پس سر آتا سراخ کرو آو زمان تدی وینا چھتا سے پارے گٹو تدی پارا ما اتے تھا مندر ہوا آگے نا پسٹو جن میں دیتا وقت کب شو
دا پختو جب انو موڑی شاعر او ڈراما لیکن کی نور البشر نوید وائی اجمل خٹک دا دیر صلاحیتون و مالکو او پا ظلمی توب کی زان دا باچا خان دا تکڑا ملگری شاعر نصر نگار او یو خم مقرر پتوگا پولس من لیو نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپل خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سندونو یو داسې زورور آوازو چې انګازې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دین اړوند یو ټیچر او د هغې سره سره چې کوم دین او د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر او هغه یو ډېر پولیس صداکار او دغه صداکاري د هغه په تقریر کې هم او د هغه په شاعری او رونه کې هم و دا هغه په خبره کې هم و نو هغه یو ډېر ښکلی د ریډیو یو ډېر ښه رایټر پاتې شوی دی، ډرامه رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپ رایټنګ اوس هم د پېښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تېر شوي دي، تازه په هغه د هغې پورا دور ښایي، پورا کیسه ښایي، پورا داستان ښایي.
ا اجمل خټک پخپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړوکوالي نه پیل کړې وي، خو په کال 1915 کې چې کله باچا خان د قید نه خوش شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو، او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه سیاست کې وو او چې زموږه می خبره کانو دا 1915 مو چې باچا خان دا پاکستان نه پاسې بندي شو، نو هغه نه سره تلو او نو بيځه نه لوې استګوار ورته کېدو سو کلی سوبې تر نه دي دې مخه نو اول زموږه دا نو خار راتلو نو دا نو خار د خدای خدمتګارو له جرګې میټینګ وشو استګوار وکړو. هغه میټینګ زه د نو خار استګوار کوم رئیس کتر مقرر کوم او خځې رسمو کو خو استګوار مو کو چې باچا خان سره زه د تلالو نومه ورته سپاسنامه لیکلي وه، پرې سړک ورته راجمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وته وم ازازي بابا قبر سره مو هغه استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر حالې هلته نه زه باچا خان سره وم موټر کې کېناسته دلته دې سړک باندې چې دا دلته لیکلي خلک راجمع اجازه ورکړه او لاړم سره دغه چې زه باچا خان سره به ازازي بابا کې کېناستم تقریر میں کو غدر تھا کوری کی ندی نہ فرض گیا دغا تحریک کی شم
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پختون میشتو سیمو کې د قامی ازادي طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخوړی او پزوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزه سره د ملګرتیا غکې په دغه غاړه د لیکوال نور البشر نوید ناورو
چې اجمل سیب په کم دورونو کې دا شاعری کړې ده، نو په هغه دورونو کې په دې خاور باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجہد یو ډیر لوی عمل خورو، او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغی مزاحمتی شاعری غټ پورته کنو دا زمونږ د مترقی ادب د مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی او خلک دا غیر اثر نه بیغم نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغی نفس کې اجمل صاحب کوم شاعری کړې ده د هغه دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. هغه د هغه وجه دا و چې د غیرت د چغې په شاعری کې او د دینور شاعری هر څوک شاعری یو او زوب دا و چې دورونه بیا مختلفو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې د لپاره د یو رښتینی کیسې ضرورت دی، نو دغه چې د اجمل صاحب د شاعری لپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو ور د ورسونو دا جون جواب چې کوم دینو هغه دا چې یو چې یو رښتونی کیسې ورته حقیقت ورته مو دغه حقیقتونه هغه په خپل شعر کې نه غښتل نو چې چا کته دي نو هغه ته هغه تصوراتي شاعری نه وي بلکې هغه ته د خلکو د رښتیا د رښتینی جون د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږی ورزی د جیل د تور تمبو شاته تیری کړی دی. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نور البصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده، نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کولبترې تر ډېرې مودې الهام اخلي.
زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی نو بنیادی طور باندې د چکلا د مارشلا خلاف حکومت نیولیو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت او په دغه وخت کې د چکلا گرفتار شو نو د په مختلف تارچر سیلونو کې پاتې شو. التا دې داسې وځپلې شو، دله دونه زور ورکړې شو، دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلې شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چون کې د تا نس نه د قلم اجازه ته نه د کتاب اجازه ته ځکه چې په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه و. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا د ذهني طور باندې ډېر زیات تاثر شوی و. هغه اثرات یو بیا د ډاکټر مشوره وکړه چې که داسې یو پروګرام مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کول شي. نو دې افضل خان لاله د ځان سره سوات ته بوتو او هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو کم یاداشتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه. نو که چاته دا پته نه وي چیرې دا کتاب د هلته لیکلی نو بالکل دا هېڅ پته د دې کتاب نه لګي چیرې دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی هغه ټارچر سیلونه دي. نو د دې د وجې نه دا په د اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د باچا خان د سادهګۍ د خپل قام سره د بیکچه مینې او قربانیونه ډیر اثر اخستې وو او غوښتلې چې هم د خدایي خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاون کې. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځینې یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه وه چې هغه ورغلې نه دي او څه به کول دلته وي ابتدا کې کمې کولې ورتلو به خلکو ته په ځینو سره ورتلو او دا کیسه ورته وي چې دا دې پرنګیانو ملګری دی او ستا مخالف ته دې پرواه نه کول هر چا ته بتلو او هر چا سره به هغه کول. نو دې تاریخ چې شروع کړی دی بیا باچا خان نه باچا پاتې دی نه خان پاتې دی بیا موږ ورته سرتور ملنګ وي سرتور ملنګ شو ټول ژوند دې تیرو پدې باندې خپل کور کې او بهر ژوند داسې وو چې ډېر ساده جامې بیا اوسې هغه سره بیا دومره مړې یو جوړه جامې په یو ګټۍ کې وي پترس کې وینې مړې ګرځي دو هغه ګټۍ چې اته ورکور نه خپل خدمت یې په چان نه ګورو. زه ورسره ما جماعت کې جماعت نه راوتلو تقریر کړی دی سپلۍ چا ورته دغه کولې نه هغه ورته باچا خانه دا ثواب دی چې تا ته سپلۍ مخکې کېدم یا درکړم هغه وایي خلا ثواب دی بیا تا سپلۍ کومې دي ودا دي نو وایي خلا زه هم ثواب وګټم تا ته سپلۍ سموم تا قسم بنې دم. د هغه د ژوند فلسفه دا وه چې خدمت او اتفاق پښتنو روړي جوړه شي او د کوم خدمت وکړي او د خدمت روبۍ پوینټ دا وه چې پیرنګۍ ته د عمل کوزي او د علاقه آزاد شي. تر دې پورې چې تستانه چې تحریک کې پارٹی منظم کی بلکې د پښتون قوم معیشت او معاشرت تعلیم او ټول ژوند ځواک په هغه کې صحتمنده تبدیلی راولي.
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولې دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شوه نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 یم کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنۍ د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې په دغه اړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما سیوا د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش اوسیدونکو عبدالواسی کاکا یې نومو څو ځله به داسې رابغلو او ما سره ملاو شو او ما ته یې په جیب کې چې دی نو ما به ترې راایستې خو ما ته یې په جیب کې لکه دغه د خپل وس او د هغه مطابق چې څو بالان کې خپله ډېر غریب سړی و تین علاوه نور چا په دې پښتنو کې سیاسي خلک وو غیر سیاسي خلک وو زما په خیال باندې هغوی سره خو نه داسې څه سوچ وو نه داسې فکر وو نه چې په داسې سوچ کړی دی نه چې په خیال کړی دی یاره دومره لوی شخصیت وو دومره د قوم ګل سره یو تعلق وینه وه او دې نشته دی نو آیا د دې د ماشومانو سال دی.
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یولس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او په اکوړي کې د خپل پلار نیکه پادره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، هم دې سره زمونږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونې ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر او په انساني ارزښتونو ولاړ سیاست خبرې کوو.
د سولې پر لور
په افغانستان کې بدامنی له 1998 کال نو راځي، کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوی. خو په دې روسو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نو جګړه مارانو پښتون کې دوام موندل دی. طالبان په 1990 کال نو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه را پیدا شول. بیا په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو ل خپل منځي او کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او 1990 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپل ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریز نظام ته شریعت ووایه. د انجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. خزه ل کور بهر نه پریښودل کېدلې. اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژند او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنگیلي افغانستان کې مشته وو، په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاورې د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډېرې طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته مشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. د امریکې د براون پوهنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نخټو کې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لګ تر لګه شپږ زره ولسی وګړي وژل شوی دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډېر کارونه وشول. مثلا لکابل ټول ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي. د خلکو اقتصاد ښه شوی دی. په میلیونونو جنکۍ او ولکان ښوونځي ته ځي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوسمهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسلوال سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي. تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضح ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراد کیږي او د نړیوالو بشري حقوقو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه خوده لیده چې د سولې په لاره کې مشکلات وي. هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو ظلمه ذکر کړی دی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب گروپونه افغان او مسلمان دي او یادات د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وزلو او د افغانستان د خرابې د پاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلی دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ پاکستان کې دی او هلته درمل نه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ریملا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غوړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه د کیږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبور کولی شي، ځکه چې یو ځل خو تیر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پی دی کړي یا مجبور دی کړي او مذاکرات میز ته به راولي. د افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمون د خیال د جغی زیات اهل ځلې کوي. تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال رئیس شریف، هغه څو ځله کابل ته لاله، اوس هم یو سوره مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
اسی له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمن سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلي پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواو په اسلام آباد کې سره وکتل. خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تراته ګرسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوشی شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دیوی چې د یو نیم لکو په خوا شا کې بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معاملې ونه کی.
د سولې پر لور
روزونکو په داس حال کې چې افغانستان کې لتیرو څلورو لسیزو راهیسی روانې جګړې لا هم په زور کې دي، څېړونکو او سیاستوال غفور لیوال وایي سیاستوال باید د مادي ګټو پر ځای انسان او انسانیت ته په پام سیاست وکړي. عبدالغفور لیوال د افغانستان له هغو څېړونکو څخه دی چې فکر کوي د هیواد سیاست له ډېرې مودې راهیسی د اشخاصو نظریاتو او ګټو خواوشا راڅرخي. نوموړی خپل مقالې د انسان محوره سیاست په نامه تازه چاپ شوی کتاب کې راټولې کړې دي. هغه ټینګار کوي چې افغانستان کې باید سیاست د انسان او انسانیت ګیر چاپېره وڅرخي. نوموړی په دې کتاب کې دلیلونه وړاندې کړي او وایي چې نور نو باید د ژوند ورکولو په ځای وطن لپاره د ژوند ساتلو فکر وشي. لیوال زیاتوي چې د وطن لپاره قرباني ښه خبره ده، خو تر هغې زیاته مهمه دا ده چې وطن هغې مرحلې ته ونه رسیږي چې خلک دي د سرونو قربانۍ ورکوي، بلکې سرونه دي د وطن د فکر لپاره وژغورل شي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر څېړونکي او سیاستوال غفور لیوال د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته د خپل نوي کتاب افغانستان او انسان محوره سیاست په اړه په مرکه کې زیاته کړه چې افغانستان کې د روانو جګړو په محل بل هر وخت د دې خبرې اړتیا ډېره شوې چې سیاستوال د قومي، ژبني او مذهبي ګټو پر ځای د انسانیت او انسانانو په نظر کې نیولو سره خپل سیاست وکړي.
تاسو پوهېږئ چې په تېرو لږ تر لږه مینې پېړۍ کې نور ارزښتونو ځای نیولی و، د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهداف او د دې لپاره شمېره انسانانو وینې توی شوې ووجل شول مهاجر شول کورونا اعلان شول. دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې د افغان انسان یا د دې هیواد ژوند پکې ښه شي، یعنی معنا هنر د دوی دپاره، ښکلا د دوی دپاره، رواني آرامي د دوی دپاره، او په لوی سر کې ټول سیاستونه د دوی دپاره چې د دوی کار، تعلیم، ژوند، حقونه، فزیکی او رواني امنیت باید د دې باید شي چې د دغه هیواد انسان
خوشبخت شي. خو تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې لکه خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمه وي خو په انسان پسې سړی چرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
دا یو رواني انګیزه ده له پیړیو پیړیو راهیسې، د دې لپاره چې زموږ جغرافیه داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر کړی وای. زمونږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو پیړیو کې. زمونږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، ابا یا دا یو اړتیا و کنه وا ولې په لور مونږ د تورې د وژنو د سر پرې کولو د سترګو را ایستلو حادثه کړی دي، هڅونه کړی دي په ادبیاتو په فرهنګ کې کچا د وطن ته بد را وکتل نو سترګې به و بس تمره نه پاره دا زما د مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې دا څه دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هیواد دی، ما وویل وی به په انسان پسې چېرته لاړ شم. دغه لنډې جملې یا د لنډو جملو هدف دا دی چې آیا وخت نه دی چې نور موږ په انسانانو پسې هڅه پیل کړو او دغه تفکر، سیاسي تفکر، نور انساني کړو، د دې په ځای چې خپل ملت او خپل شریف خلک خدای مکر خدای مکر لڅلور بولو او هغه هم لډیرو چیرونکو او خشنو څلور بولو سره تشبیه کو او یا غوی دې ملت لپاره د سمبول پایو.
او هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت ختمي. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې ونی مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.